وخت لس بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم او د ازادۍ رادیو د دې ساعت د خبرونه کې تاسو ته د راتلو شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم. په دغه پروګرام کې البته په د کابل په درلمان سیمه کې د قصر سیمه ته څیرمه نن د نړیوالو ځواکونو پر کاروان بریدو شو چې مرګ ژوبله ورسره وه. په دې اړه وروستي معلومات له سیمې څخه اورئ. همداشان د پامیر هوایي شرکت د پرونۍ لویدلې الوتکې په اړه د ژغورنې او بخې د پلټنې د عملیاتو په اړه وروستي معلومات هم اورئ. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
د کابل ښار د نن سهار په ځن وژن کې حمله کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په سالنګونو کې د پامیر هوایي شرکت تر لویدلې الوتکې د موندلو هلې ځلې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې به واوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران باید د پرونی موافقې یو قطبي کاپي دوی ته وسپاري. دا هم بشپړ خبرونه. نن سهار د کابل د دارلمان ماڼۍ ته نږدې پر نړیوالو ځواکونو یوه ځانوژونکې حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ځانوژونکې حمله کې کېدای سي 15 تنو ته مرګ ژوبله وشتې وي. بلخوا د پیښې په ځای کې یو امنیتي چارواکی چې د نومرو شولې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دېرش کسانو ته مرګ ژوبله وشتې. د بهرنیو ځواکونو د څلور موټرو په ګډون لسو ډېر موټر پکې ویجاړ شوي دي. د افغانستان د نوی چار وزیر حنیف اتمر وای چې د پیژ پاړه به چیرنی وسیم.
در ماه اخیر اولین حمله انتحاری دشمن است. به زودی به خیر تحقیق خواهد در مورد که
دا په دې وروستیو میاشتو کې د دښمن لومړنۍ ځانوژونکې حمله وه. ډېر ژر به په دې اړه چې دغه حمله څرنګه سوي تحقیقات پیل سي. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغې ځانوژونکې حملې مسؤلیت اخیستی. نوموړي رسنیو ته ادعا کړې چې په دغه حمله کې لسګونو سرتیرو وژلې دي. نړیوالو ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په سالنګونو کې د پامیر هوایي شرکت تر لویدلې الوتکې د موندلو لپاره هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او له انصاف او افغان ځواکونو سره یې بیړنۍ غونډه پیل کړې. بلخوا د پروان ولایت چارواکي وایي چې د سیمې پلټونکو ډلو نن د سالنګ په سیمه کې د لټون پلې عملیات له سره پیل کړي چې ګومان کېږي د پامیر هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه به پکې رالویدلې وي. پرون د لویدلې الوتکې د ټوټو د پیدا کولو لپاره د لټون هوایي عملیات د هوا د خرابوالي له امله له ځنډ سره مخ شوي وو. دغه الوتکه چې له کندوز څخه کابل ته روانه وه پکې 16 تنه مسافر سپاره وو. د راتلونکي کال په لومړیو کې به په لسګونو نور نړیوالو روزونکو ته اړتیا وي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. دا خبرې د ناټو د یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبه په ورځ وکړې. امیرالبحر جیمز سټیف خبریالان ته وویل هغه پر ائتلاف ټینګار کوي چې څو ژمنه وکړي د څلور نیمو سوو روزونکو ځای ډک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په وینا د راتلونکي کال لپاره به څو سوو نورو روزونکو ته هم اړتیا وي. د ائتلاف له خوا د روزونکو د کموالي په اړه د اندېښنو له امله په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پریکړه وکړه چې 1500 نور روزونکي په موقته توګه افغانستان ته واستوي. سټیف وویل هدف دا دی چې نږدې 15200 امریکایي او نړیوال روزونکي په افغانستان کې پاتې سي. اوس 3600 روزونکي په کار لګیا دي او نور ته هم ژمنه شوې ده. د ناټو څلور عسکر پرون د افغانستان کې د سړک د غاړې په دوو جلابه میچودونو کې ووژل سو. ائتلافي ځواکونه وایي چې درې عسکر د افغانستان په لویدیځ او یو په جنوبي سیمو کې وژل سو دي. ناټو د عسکر د هویت نه دي څرګند کړي خو تر دې دمخه په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت خبره تایید کړې و چې دوه ایټالوي عسکر په افغانستان کې وژل سو دي. له دې عسکرو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مړینې شمېر له 200 څخه واوښتې. افغانستان خبرنه سیمه ایز نړیوال خبرنه لنوریاس نوری څخه واوري.
ازادي
د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري د هواد کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ او افکر پروند لاهور ایالتي محکمه له جرمونو څخه د بری کېدو لپاره د رحمان ملک غوښتنه رد کړه. رحمان ملک په 2004 میلادي کال کې د اداري فساد ضد محکمو له خوا د بند په سزا محکوم شوی و. د لاهور د ایالتي محکمه له دغه فیصله څو ساعته وروسته ولسمشر زرداري رحمان ملک بری اعلان کړ. رويټرز خبري اژانس د ولسمشر د ویان فرحت الله بابر له قوله وایي مشر د صدر اعظم په سپارښتنه د رحمان ملک لسزا تیر شو. رحمان ملک له دوه تورونو د اخلاصون هڅه کوله چې قربان ثابت شوی وي، نو هغه باید هر یو لپاره په دریو کالو باندې محکوم شوی وي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي له ایران غواړي چې د هغې موافقې یوه کتبي کاپي ور وسپاري چې له مخې یې د دې هېواد په ټیټه کچه غني شوي یورانیم ترکیې ته لیږدول کیږي، او په بدل کې دا هېواد د تحقیقاتو اټومي بټۍ لپاره د سونګ په لوړه کچه غني شوي یورانیم ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې وویل چې د ایران، برازیل او ترکیې لخوا د ګډې اعلامیې متن ترلاسه کړی دی، او دا اداره اوس د تهران لخوا د دغې موافقې کتبي متن ته منتظر ده. دغه موافقه چې پرون ترلاسه شوې، هدف د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هېواد ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو مخنیوی دی، خو په هر صورت د نړیوالو هغو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی چې له دې هېواد د یورانیمو د غني کولو د بندولو لپاره کړي دي. ایراني چارواکي وایي چې د 40% یورانیمو د غني کولو چارې به د ایران دننه دوام ومومي. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا چې پر ایران شک کوي چې د احتمالي اټومي وسلو د جوړولو لپاره د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکوي، ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دوی جدي اندېښنې په خپل حال پاتې دي. دوی ویلي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو د لګولو هڅو ته به دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د دې موافقې په اړه محتاطانه هرکلی وکړ، خو ویې ویل چې تر اوسه نه ده معلومه چې نړیواله ټولنه به په دې قانع شي که نه.
Возникает вопрос о том, достаточный ли это уровень обмена.
پوښتنه دا ده چې آیا په دغه اندازې د یورانیمو د تبادلې اقدام د قناعت وړ دی؟ زه نه پوهیږم چې آیا هغه به د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو قناعت حاصل کړي که نه. طبعا له ټولو هغو لورو سره چې په دې پروسه کې برخه لري او په دې اړه چې څه روان دي پوه دي، د نورو پوښتنو اړتیا هم شته. د دغه موافقې له مخې ایران منلی چې د دغه هېواد 1200 کیلوګرامه په ټیټه پیمانه غني شوي یورانیم د ترکیې ته یوړل شي. دغه یورانیم به هلته ساتل کیږي، او په بدل کې به دا هېواد د یو کال په موده کې د طبي څېړنو د بټۍ لپاره د اړتیا وړ اټومي سون مواد ترلاسه کوي. د هغو درې امریکایانو میندې به چې بچیان یې لس میاشتې مخکې ایران ته د غیر قانوني ننوتو په تور نیول شوي، له متحده ایالاتو د ایران پر لوري په دې هیله سفر پیل کړي چې اولادونه وویني. ایران د روانې میاشتې په سر کې دغو میندو ته تهران ته د سفر لپاره د ویزې فیصله کړې وه. دوی ویلي په پام کې لري چې په تهران کې له ایراني مشرانو د خپلو اولادونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. سارا شورد شینباور او جوش فتال د تیر جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شول چې ویل شوي دوی ظاهرا د عراق له شمالي برخې د ایران پر سرحد راوختي وو. ایراني چارواکو درې واړه امریکایان هېواد ته په غیر قانوني ننوتو او د استخباراتو له ادارو سره په تړاو تورن کړي دي، خو دوی تر اوسه رسما پر جرمونو نه دي تورن شوي او نه هم د محاکمه کېدو په اړه خبر خپور شوی دی. په بینکا کې حکومت ضد مظاهره چیانو له هغه امر څخه سرغړونې ته دوام ورکړی چې حکومتي چارواکو تر پرون ناوخته ورته وخت ورکړی و چې په بایتخ بینکا کې د سړکونو او څلور لارو څخه خپلې خیمې لرې کړي. مظاهره چیانو له ضرب الاجل له پای ته رسېدو وروسته په خپلو خیمو کې خوښیو او ولولو ته دوام ورکړ. سرتېرو پرون پر مظاهره چیانو ډزو ته دوام ورکړ. د حکومت د یوه وزیر په وینا پر دې سیمې د کنټرول کړۍ باید ټینګه وساتل شي. د تایلند حکومت ویلي د مخالفانو د مشر د اوربن وړاندیز به په هغه صورت کې ومني چې سره کمیسي مظاهره چیان جګړې پای ته ورسوي او بیرته د بینکاک مرکزي برخه کې خپلو اصلي کمپونو ته استانه شي. په دې نارامیو کې چې د سیشن بیل ورځې پیل شوي، شپږ دېرش تنه وژل شوي او شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د 14 غړو هیوادونو د مالي چارو مشر چې یورو د چلن پیسه ده وایي یورو د یوې باوري پیسې په توګه په خپل حال پاتې ده. د اروپایي اتحادیې د مالي چارو د ډلې مشر جین کلاود جیمسر په دې اړه څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې پرون د یورو ارزښت په وروستیو څلورو کلونو کې د ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې اندازې ته راولوید. جیمسر د اروپایي اتحادیې د یورو د زون د 14 هیوادونو د مالي چارواکو له چارواکو سره له خبرو وروسته په بروسل کې دا څرګندونه وکړه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت لس بجې او نه دقیقې دي. برمان خبرونه که او رایی ده کابل پا دارولمان سیمه که نن ده نریوال زواکونو پر کاروان بریدو شو چه سخت مرگروب لور سره و پا دیاره ورستی او نمی معلومات ده خبرونه پسر که او رایی ده پا میر هوایی شرکت ده پرونه الویدل یا لوته که توتی تر او سنه دی مندل شوی پا بلوچستان که ده افغان مهاجرو ده زده خواله او رایی
اسپتال مسته دوار نسته شکل مسته مالی می نسته پیسی ده کشنیارو ده کلم و ده دیدانه لرو
او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه موافقه په اړه وری چې د امریکا په شمول ستر قدرتونو یې په اړه محتاطانه عکس العمل سرګند کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې د سپورت پروګرام او نیمه نړۍ لرو چې د ښځو د ژوند په اړه مسایل څېړي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن د کابل د دارالامان په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه کاروان برید وشو چې سخته مرګ ژوبله ورسره وه. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د اوسره سره د له کابله په دې اړه وروستي معلومات راکوي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې په خبرونو کې ویل شول او په مخکینی رپورټونو کې هم موږ اشاره درلودله چې نن سهار د کابل ښار په لویدیځ کې د دارالامان په سړک باندې د بهرنیو ځواکونو د موټر په یو کاروان باندې ځان وژونکي حمله شوې. البته د سیمې له چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کړي په دې حمله کې درنه مرګ ژوبله وخت ده، خو بیا هم دقیق ارقام نه دي څرګند شوي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې للسونه زیات موټرې لمنځه تللې چې اکثره ملکی نقلیه وسایط دي. بهرنیو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوخت ده، او چارواکو دا تایید کړی ده چې په دې حمله کې د دوی دوه موټرې له منځه تللې دي، خو د مرګ ژوبله په اړه باندې دوی تر اوسه پورې شمېره نه ده څرګنده کړې. البته مسو شېبې مخکې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له وایان ښاغلی زمری بشری سره خبرې وکړې. هغه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت معلومات هم له ما سره شریک کړل او ویل چې په دې حمله کې درنه مرګ ژوبله بیا هم ملکی وګړو ته اوخته ده، او د هغې اساسي علت دا چې دا حمله په یو داسې سیمه کې شوې ده چې هلته د موټرو تمځای وو، او دا چون د سهار وختي وو او زیات شمېر مامورین خپلو دفترونو ته د تګ لپاره تیار روان وو، نو اکثره مرګ ژوبله هغوی ته اوخته ده. د زمري بشری سره دا مرکه همدا اوس ما سره په سټوډیو کې موجوده ده، خپلو اورېدونکو سره بیا په ګډه واورو او د دې د نظر نه او معلوماتو نه به هم خبر شو.
مننه. افغانستان د کورنیو
چارو د وزارت وان ښاغلی زمری بشری، که تاسو د نن سهار د ځانوژونکو حملې په اړه معلومات راکړئ چې ویل کېږي د کابل په لویدیځ کې د دارالامان په سړک شوې ده، تاسو وروستي معلومات څه دي چې په دې پیښه کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده او زیات کوم خلک ژوبل شوي دي؟
په خواشینۍ سره نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې تروریستانو یو انتحاري حمله وکړه د دارالامان په سړک باندې، او د دې حملې په پایله کې اکثره تلفات ملکي وګړو ته راوښتي دي. ویل کېږي چې هدف بین المللي ځواکونو وسایل و ولیدلتا سهار د مامورینو وخت و او یو شمیر د مامورینو وسایط او د ملکی وګړو وسایط د دې نقطې نه په تیرېدو په حال کې و.
بشری صاحب، که تاسو دا وایئ چې تاسو د وسط لپاره داسې دقیقه شمېره یا ارقام لرئ چې په څومره شمېر کې ملکی وګړي وژل شوي؟
په تاسو سره تر اوسه پورې وروستي معلومات نه دي رارسېدلي، او دلیل یې هم دا دی چې پولیس وروسته له دې چې زخمیان او شهیدان په سرعت سره نږدې شفخانو ته ولېږدول، اوس بل دوام ټیم تللی دی تر څو له هغو شفاخانو نون د تلفات او عمار رسول کیو وی چې څومره ملکی وګړي په دې حادثه کې شهیدان او زخمیان شوي دي. ولې لسیمینه معلومات چې پولیسو دا اوس ماته راکړه ویل کیږي چې د دل سره دو وسایط او په شاوخوا کې چې ټول ملکی وسایط دي تخریب شوي دي، او په دغه دلسو وسایطو کې یو بس موټر هم شامل دی چې په سیمه کې تیرېده او د انفجار په وخت کې زیانمن شوی دی. اوس اجالتا د ملکي وګړو تلفات او خسارات نه دي معلوم.
که تاسو دا وایئ بشری صاحب، د حملې نویت معلوم شوی چون دا انتحاري حمله وه، آیا دا د موټر په وسیله شوی ده که نه حمله کوونکي پلی وو؟
بلې، په دې هکله دا معلومات موجود دي، او ویل کیږي چې انتحار کوونکي په یو موټر کې سپور وه، او دا انتحاري حمله د موټر په ذریعه شوې ده. ګمان داسې دي چې په موټر کې انتظارات په ډېر ماهرانه توګه ځای پر ځای شوي وه، په دې خاطر چې موټر کاملا ټوټې ټوټې شوی له منځه تللی دی. ولې ډېر جزئیات به وروسته د تحقیقاتو نه درکړو. همدا اوس هم پولیس په سیمه کې دي، ساحه یې د امنیت لاندې راوستې ده، کمربند جوړ کړی دی، او پلټنې تحقیقات روان دي.
پخپله بهرنیو سرتیرو ته د زیان په اړه که معلومات راکوي چې په دې حمله کې هغوی ته څه ډول زیان اوښته ده؟
د هغو معلوماتو پر اساس چې د بین المللي ځواکونو لخوا موږ ته راکول شوي دي، دوی وایي چې زما زموږ دواره د وسایتو ته زیان اوښتی دی، ولې د تلفاتو په هکله یې تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي او موږ هم د دوی د تلفاتو او مجموعي خساراتو په هکله معلومات نه لرو. پر دې باندې کار کوو مشترکاً تر څو معلومات لاسته راوړو او وروسته هغې په مشترکه توګه تاسو سره شریک کړو.
بلې، له بل لورې ځینې هغه معلومات چې موږ د روغتونونه ترلاسه کړي د استقلال روغتونه ډاکټرانو بیا ویلي دي چې تر دې دمه دوی ته دوه مړي ورول شوي دي او څوارلس ټپیان. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې دوی په دې حمله کې بهرني ځواکونه په نښه کړي دي، هغوی پنځه موټرې له منځه وړي دي، خو چارواکو لا تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او دوی همدومره ویلي دي چې په دې حمله کې د بهرنیو ځواکونو یوازې دوه موټرې زیانمن شوي دي.
ډېر زیاته مننه حمید مومندو چې له کابل معلومات راکړل په دارالامان سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه چې نن سهار د 2 بجو شاوخوا وشوه او ډېر زیان ملکیانو ته ورسېده. د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې مو هم په راپور کې واورېدلې. هڅه کوو چې د پامیر هوایی شرکت د لویدلې الوتکې د موندلو د پلټنې د عملیاتو په اړه هم روسي معلومات له سیمې څخه درته درکو. هڅه کوو د ازادي راډیو خبریال له هغه ځای راته روسي معلومات راکې. د پروان ولایت چارواکي وایي چې د سیمې پلټونکو ډلو نن د سالنګ په هغه سیمې کې د لټون پلي عملیات له سره پیل کړي چې ګمان کېږي د پامیر هوایی شرکت مسافر وړونکي الوتکې به پکې رالویدلې وي. پرون د ترانسپورت وزارت هم ویلي دي چې د پلټنې عملیات پیل شوي. پرون د لویدلې الوتکې د ټوټو د پیدا کولو لپاره د لټون هوایي عملیات د هوا د خرابوالي له امله له خنډ سره مخامخ شوي. نن سهار هم د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش راته وویل چې لا هم هوا خنه ده، غبار ده او ممکنه ده چې دغه د پلټنې عملیات مخصوصا د هوا د لارې نن بیا هم له ستونزو سره مخامخ شي. بخښنه غواړو چې نشو کولای په وخت له خبریالانو سره اړیکه ټینګه کړو د ټلیفون له لارې. هر کله مو چې نوي معلومات ترلاسه کړل خامخا به له تاسو سره هم شریک کړو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی وروسته امریکا ته او بریتانیا ته له سفر څخه چې افغانستان ته ستون شوی دی، د دې لمړنۍ ځل دی چې خبریالانو ته په خبری کانفرنس کې خبری کوي او دغه سفرونو په اړه ورته معلومات ورکوي. د خبری کانفرنس دا اوس روان دی. د ازادي رادیو خبریالان هم هلته شته. د هغه د څرګندونو په اړه به خامخا وروستي معلومات د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې واوري. اوس به هم راشم پاتې راپورونو ته. د مرجې ولسوالۍ بزګران وایي وسلوالو طالبانو په سیمه کې زیاته ویره خپره کړې ده او امریکایي پوځیان هم نشي ساتلی. ملکیږي اوس اکثره کروندګر له سیمې په وتو دي. دوی وایي له پوځي عملیاتو سره سره د دې ولسوالۍ وضعیت نه دی ښه شوی. په دې اړه نور د سالی محمد سالی څخه اوري.
د 25 کلن عبدالرحمن په دې ولسوالۍ کې په کار ناخته وو، خو په دې وروستیو کې لمرجې څخه وتلی دی او وایي هر ورځ له لسو نیولې تر شلو پورې کورنۍ لمرجې کډه کوي، ځکه د ده په وینا په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. 55 کلن بزګر عبدالملک کا چې خپل کډه او کوچنیان په یو ټراکټور کې انتقالول وویل هر ورځ د مرجې په شاوخوا سیمو کې ډزې او جګړې کیږي، امن نه وو نو ځکه دی له سیمې کډې ته اړ شو. له دې وړاندې هم د سیمې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په خپل سیمه کې د طالبانو له نفوذ څخه په ویره کې دي.
د امنیت مخکې مو ګرځېدلو د خلک که د غله نه خلاص وو د هغه نه خلاص وو شپې به مو ولګولې، مثلا راتللو به د شپې به یو خواته تللو مېلمانه به د چا کره بېرته به شپې راتللو خپلو کورو ته، اوس بېخي د خپلو کور هم سړی برون ته نشي وغلی، یا د امریکایي له ډاره یا مثلا د یو بل د چارو. اوس په دعین حال کې اوس په د اوس وختو کې خلک خپلې شخصي مداوې ترسره کوي، راسي څوک د طالب په نامه باندې مړ کړي او شخصي سړي شته نه وي، یا څوک د چارواکي په نامه باندې مړ کړي یا څوک د مرستې په نامه باندې مړ کړي.
پلشکرګای کې د افغاني سری میاشتې ټولنې په حواله په تیرو دوو اونیو کې لمرجې څخه یو نیم سل کورنۍ بې ځایه شوي دي. پر دې مسلې انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې. زیاتوي طالبانو بیرته په هغو سیمو کې نفوذ پیدا کړی چې موده مخکې امریکایي پوځیانو ورڅخه نیولې وې. د ورځپاڼې په حواله دا چې له سیمې کروندګر کډه کوي دا څرګندوي تر هغه سترو پوځي عملیاتو وروسته چې درې میاشتې مخکې دلته وسول، اوس طالبانو بیا دا قوت پیدا کړی چې خپل تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي. ورځپاڼې د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي چې سخت دریځ وسلول خپلو پخوانیو سیمو ته تللي، هلته یې نفوذ کړی او د خلکو روحیه یې کمزوري کړې ده. په لشکرګاه کې د سرې میاشتې ټولنې په حواله خلک چې په سترګو کې یې ویره او وحشت لورای ښکاري، لشکرګاه او نور سیمو ته د کډې په حال کې دي. د همدې ستونزې له کبله د مرجع اوسیدونکي له سیمه ییزو او بهرنیو چارواکو سره تماسونه نیسي نیولی. د هلمند په دې ناکرار ولسوالۍ کې پوځي عملیات د فبروري په وروستیو کې پای ته ورسېدل چې افغان او نړیوالو ځواکونو پکې د خپلو بریاوو یادونه وکړه. خورسپانه لیکي سیمه ییزو طالبانو او د هغوی څلورو قمندانانو چې لا هم په مرجع کې دي خپلې وسلې ذخیره کړي. راپورونه وایي چې د اپریل په پیل کې د مرجع وضعیت تر یوې اندازې ښه و او خلکو هم هیله درلوده چې د ورانستویو کروندو او کورونو په بدل کې به مرستې ورسره کیږي. خلک د مرستو په تمه دې ته تشویق شول چې د وسلوالو له ګواښونو سره سره د سیمه ییزې ادارې مرسته او ملاتړ وکړي، خو وضعیت وروسته لا پسې خراب شو. د اپریل په نیمایي کې طالبانو یو سپینږری تر ګواښ وروسته مجبور کړ هغه سند تر ژولو وروسته تیر کړي چې د مرستو لپاره دولت ورکړی و. د می میاشتې په پیل کې د سیمې بل اوسیدونکی شریف الله د طالبانو لخوا د مرګ تر حده ووهل سو. هغه هم په دې ګناه چې ولې د ولسوال او سیمه ییزو چارواکو ملاتړ کوي او طالبانو ته اوشر نه ورکوي. د طالبانو ترڅنګ خلک له نړیوالو ځواکونو هم شکایتونه لري، ځکه د پوځي عملیاتو په جریان کې ځینې وخت ملکیان وژل کیږي یا هم کورونه تلاشي کیږي چې خلک وایي دا کار د افغاني دود او دستور خلاف دی. خو ځینې خلک وایي امریکایي پوځیان ښه چلند ورسره کوي، یوازې پر هغو کسانو ډزې کوي چې ورباندې حمله کوي. د هلمند د والي سلاکر حاجي ګل محمد خان ویلي په تیرو اونیو کې په مرجع کې طالبان زیات شوي. په اوس وخت کې د مرجع خلک له دوو ګواښونو سره مخامخ دي، که د طالبانو تر څنګ ودرېږي هم خوندي نه دي، که د حکومت او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي طالبان یې وهي او حتی د مرګ ګواښ ورته کوي. د مرجع دی و اوسیدونکو په خبره د سیمې خلک پوهیږي چې طالبان چیرې دي، که طالبان خلک وژنې هم دوی وایي مخه نیسي نیولی. د طالبانو د پټو مرکزونو په اړه امریکایي پوځیانو او محلي ادارې ته معلومات نسی ورکولای، ځکه پر خپل ژوند بیریږي.
www.azadi.com
د ننګرهار ولایت د سرورو د ولسوالۍ سیمه ییزو مشرانو پرون په یوه غونډه کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو څلور ویش ساعتونو کې چې د دې په حساب وخت مخ په ختمېدو دي، هغه دوه تنه بندیان ائتلافي ځواکونه ورخوشي نه کړي چې د سرورو په ولسوالۍ کې د درې ورځې مخکې ملکي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نو دغه کار به د ناوړه عواقب لري او د هغې د عواقب مسؤلیت به د چارواکو او ائتلافي ځواکونو په غاړه وي. د ننګرهار ولایتي ادارې او ائتلافي ځواکونو د دغه نوې خبرداري په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور معلومات.
په ننګرهار کې د سره رود ولسوالۍ یو قومي مشر او مخکینی قومندان حاجي عبدالظاهر قدیر د دوشنبه په ورځ ماسپخین وویل د سره رود د وړ مورځې په عملیاتو کې بی ګناه خلک وژل شوي او دوه تنه بی ګناه نیول شوي. د وویل دا بی ګناه کسان باید ژر خوشي شي او کنه شنو نتیجه به خره و نه وزي. د وویل
ابل پرون دلته منګه غونډه درلودل چې د ولایتي ادارې ټولې پکې وي، د مرکز نم راغلی حیاتو من خپل هغه نظریات او خپل غوښتنې ورته ویلې چې دا خلک په کوم اساس دلته تللی دي او دا تلاشي څنګه کړی ده، په کوم راپور کړی دا وره معلومه وي. په ولسوالۍ کې زمونږ د سرخودیانو نه یو کس په شهادت رسېدلی و، دا مجرمین به سارنوالۍ ته سپاري او د سارنوالۍ له لارې به د دوی دوسیه تعقیبېږي او دوه کسان دوی بندیان وړي. دا یې راسره وعده وکړه چې بندیان هم درکوو. پرون موږ بله غونډه په سرخرود کې درلودله او خیرات هم و، د 2000 کسانو په حدود کې خلک و او همدا ورته اعلان هم وکړه چې 40 ساعتو کې موږ خپل بندیان بې قید و شرطه غواړو. څلیر ساعته اوسه پورې د بندیانو پوره شوي دي او څلیر ساعته نور پاتې دي. که چېرته په څلیر ساعتو کې موږ ته زمونږ بندیان تسلیم نه شول، بیا موږ د ننګرهار 22 ولسوالۍ ټول را غواړو او فیصله قوم ته سپارو. هر پریکړه چې قوم وکړله بیا به دولت جواب وایي. خبره دا ده چې په سلی ریساتو کې زمونږ بندیان په موږ را وسپاري.
سره رود دوه تنو سیمه ییزو مشرانو هم ورته غوښتنه کوله.
زمانو ملک ماشوق سرخود خلک غواړي چې د خپل دغه شهیدان سیوی دي، د دې په ارتباط غواړي چې دغه هغه چا چې دا راپور ورکړی دغه ورکړی هغه باید موږ ته لاس راکړي تر څو موږ خپله محکمه ورسره وچلو، تر څو نور د نورو ولسوالیو د نورو ولایتونو دپاره به یو عبرت شي.
زما نوم حاجي محمد شریف. موږ دغه غواړو چې دغه خلک یو کرت نه ده، دا په صلحاو د ټول مظلومانو حقوق باید دغه خلکو نو وغوښتل شي دغه ظلمونه چې کیږي دا آینده تکرارېږي. د دې ضمانت اوس هم څوک نشي کولی، دا به آینده هم دغه نور تکرار شوی دي او تکرارېږي. موږ دا غواړو چې راوغوښتل شي او د دې خلکو په مازر کې محاکمه شي او بیا آینده څوک داسې کار ونه کړي.
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ سیمه ییز مشران په دې عقیده دي چې په دغه عملیاتو کې لس تنه بې ګناه وژل شوي، خو ائتلافي ځواکونه ټینګار کوي چې عملیات په وسله والو طالبانو ترسره شوي. د ننګرهار ولایتي ادارې او ائتلافي ځواکونو د دغه نوي خبرداري په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په کمپونو کې د میشتو افغان کډوالو استازو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویلي چې ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو، د پاکو اوبو نشتوالي، تعلیمي ستونزو او د پولیسو ځورونو یې ژوند سخت کړی دی، خو په کوټه کې د مهاجرینو ریاست هیڅ غمخوري نه کوي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په همدې اړه ریپورت راکوي.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو له بیلابیلو کمپونو څخه راغلیو کسانو په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ستونزې ورځ تر بلې پسې ډېریږي، خو وایي د حل لپاره یې نه هم د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر کوم اقدام کوي او نه د مهاجرینو ریاست د دوی ستونزې په پام کې نیسي. له لورلای سیمې څخه راغلي ملک عبدالله جان داوتانی د لورلای په ټولو کمپونو کې د افغانانو عمومي ستونزې یادې کړې.
لوی مشکلات د هسپتالو کې دي، ډاکترانو نشته، هغه د موجودیت ته بلې دي، دوا مشکل ده، بل په تعلیم او تربیه کې د دوه کاله کې جذب خپل ته معلم په اسکول کې تر اوسه پورې مرته یو کتاب نه دراکړه. د مشکلات د مکان مشکلات لرو، بل د مشکلات هغه مر لرو چې شنیاش لور تعلیم کې تشپژم از مر لور تعلیم کې لور تعلیم سي کوي، هلته کمشنری کوم اسناد نه ور کوي، تشپژم از مر تعلیم د لور تعلیم نسته، نور دغه سي بیا به سر نوښته پاته سي. هغه سي
د کوټې او چمن ترمنځ د لوی لارې پر سر د سرانانو او ځنګل پیرالزي کمپونو اوسیدونکي بیا تر ډیره د څښلو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. وایي ماشومان یې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله په ناروغیو اخته سوي، خو د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله یې ډیری خلک چې اقتصاد یې کمزوری دی د دې توان نه لري چې خپل ناروغان د تداوي لپاره کوټې ته راوړي.
زما نوم تورجان، د زاړه سرانانو د کیمپ اوسیدونکي په نمایندګۍ خبرې کوم. اوله ستونزه مو اوبه دي چې دنیاوالو لاسه سیدی په دې پنځه سکال مې یو غړپ اوبه نه دی دی، یو شل لیټر اوبه په اتر روپۍ راځي، هم گایی گایی نه. هسپتال مسته دوا نهسته، سکول مسته، مالی مې نهسته، پیسې د کوچنیانو د قلم مو د دې دا نه لرو.
پښین سیمې ته څیرمه د سرخاب کمپ چې زشت زیات افغانان پکې اوسیږي، له کلونو راهیسې د څښلو د پاکو اوبو او د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي.
زما نوم حمدالله خروټ دی، د سرخاب د کیمپ په نمایندګي. موږ د اوبو د ډېر سخت کمښت سره مخامخ یو، د اسپتال د نیستۍ او د دوایي د نیستۍ سره مخامخ یو. کوچنۍ شفاخانه سته خو دوا نسته، نو هیله کوو چې زموږ د مریضانو غم وخوړل سي، امبولانسونه ورکول سي او مشکل یې حل کړل سي. سکولان سته، سوی چلډرن یو څلور سکول لري په سرخاب کې، اما کتاب نسته. زموږ د نم نمبر سکول تقریبا 1500 شاګردان دي، په 1500 شاګردانو کې یو هم کتاب نه لري، ځي او راځي. لهذا د بین المللي ټولنې څخه موږ دا خواهش کوو چې زموږ د ماشومانو غور وکړي، کتاب ورته ورکول سي او تعلیمي نصاب یې برابر سي.
په کمپونو کې د میشتو افغانانو ترڅنګ په ښارونو کې اوسیدونکي افغانان هم له یو لړ ستونزو څخه شکایت کوي. د کوټې ښار جنوب لوري ته په سریاب سیمه کې هم په زرګونو افغاني کورنۍ ژوند کوي چې ډیری یې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي.
په روانه خبرونه کې البته په سر کې مو واوریدل چې د پامیر هوایی شرکت د پرونی لویدلې الوتکې د ټوټو په اړه د موندلو عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند په دغه اړه وروستي معلومات راټول کړي دي. البته د ترانسپورت د وزارت د بیان ښاغلي ننګیالي قلاتوال سره یې مرکه کړې ده او په دې اړه یې ترې معلومات غوښتي دي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند ننګیالی قلاتوال، که تاسو دا ووایاست چې د پامیر د الوتکې د موندلو لپاره ستاسو هڅې کوم ځای ته رسېدلې دي؟
لکه تاسو په جریان کې یاست، مونږ د پرون هم لاړو سیمې ته، څه پایلې مو ترلاسه نه کړلې. بدبختانه نن هم تقریبا وه هلیکوپټر څلورې د ملي اردو د ځواکونو څخه دوه د ایساف او نورې د پامیر د هوایي شرکت څخه بیا هم تقریبا دوه ساعته هغه کومې سیمې چې مونږ ته مشکوک سیمې وي هغه سیمې مې ولیدلې، خو په دې بریالي نه شولو چې کومه طیاره چې لوېدلې ده، کومه الوتکه چې هغه ځای مونږ تثبیت کړو.
قلاتوال صاحب، ستاسو هڅه چې بریالۍ نه شوې او تاسو تقریبا یو ډول مایوسي غوندې تاسو څرګنده کړه، نو اوس څه په پلان کې لرئ چې دا خپلې هڅو ته کوم ډول نوی رنګ ورکوئ سو چې نتیجه ترلاسه شي؟
بالکل، امید لرو چې انشاءالله زه تزل هم پیدا کړم. یو لوی ستونزه چې مونږ ته جوړوي هغه د هوا خرابوالی دی. هوا په سیمه کې ډېر خراب دی، بالکل اوس هم لاړو په ډېر مشکل سره مونږ کوم ځای کې چې موږ پکوته شو هغه ځایونو کې مونږ ګشت گزار کولو. ولې موږ ناهیلي نه یو؟ اوس بیړنۍ ناسته جوړه کړې ده چې هغه به د حساب د ځواکونو سره وي، امریکا د سفارت استازی وي، پخپله د زموږ د داخلي هغوی ځواکونو د مشرانو سره هم هغوی موږ راوکړي چې بیړنۍ ناسته به کوو. انشاءالله یو تصمیم به نیسو او وروسته به بیا انشاءالله خپلو مطبوعاتو دوستانو ته به اعلان وکړو.
یعنې ستاسو د وینا هدف دا دی چې تر اوسه پورې ایساف عملا په دغو عملیاتو کې برخه نه ده اخیستې؟
برخه یې درلودله، ولې اوس موږ دقیقا په دې خاطر چې